میشه که از یا به عنوان راه بدیل در شرایط فعلی استفاده شد تا جان از یار ما بتونیم نجات بده.
سپاس از شما و سایر مهمانان ما که در این برنامه شرکت کردند. برنامه رنگ‌های زندگی رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. وقت خوش، خدا نگهدار، با بقیه برنامه های ما باشین.
سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کلی کوم. پیل په خبرونه کو د بغلان ولایت مرکز په لخمري پیو جماعت کې د چاودنې په نتیجه کې د درنی مرګ شو بلې خبرونه رسیدلې دي. د بغلان د امنی قومندانې په وینا باندې په دغې انتحاری حمله کې نن 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 15 تنه نور ټپیان دي. همدارنګ ځینې نور سرچینو چې د نن خود له په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې 14 د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعهګانو په امام زمان جماعت کې شوی او لزګونو کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د خالد پونم یو عیني شهید ازادي راډیو ته وویل چودنه پاتکی خانه که دن نوش و تلفات خورا زیاد دی. حمله انتحاری و یوش میر تپیان انتقال شوی دی و نور تپیان لهم راباسی. در طالبان دو حکمت مرستیال ویاند بلال کریمی فرانس پرس خبری اجانس چودنه تایید کرده خود تلفات و دشمیر پراباندی حق وقت ورد تا بلال کریمی چنو ویلی. در دی چودنه مسئولیت روس کومیدلی نده ایمانلی خوب نور و لایتونی که پرشیگان و در پخانه دی در ورد حملو مسئولیت دای شخیسته و. یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې. د امریکا د جیالوژي سروې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په کچه 4.9 درجې و. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب په 8 کیلومتر کې د ځمکې په 10 کیلومتر ژوره تل کې و. دا په روانه اونۍ کې په افغانستان کې درېیم زلزله ده. د شنبې په ورځ یوې زورورې زلزلې چې شدت یې 6.3 درجې و د هیواد لیدیز ولړزوه. په دې سیمه کې د چهارشنبې په ورځ بیا د همدې کچې سخته زلزله وشوه چې دواړو زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. تر اوسه د نننۍ زلزلې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریونونه وشول. په پلازمینه کابل کې نن د ادګاه جومات مخې ته یو شمېر معترضان راغونډ شوي وو او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو ننګه کوله. په هغو تصویرونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبرې اژانس خپره کړي وو، اعتراض کوونکي په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه ورسره دي. د بختر د راپور له مخې مظاهره چیانو له فلسطینیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو له مبارزې څخه ملاتړ کړی دی. پاینه حال کې په ننګرهار کې هم نن ورته مظاهره وشوه. لزګونه معترضان د جلال آباد ښار د اکملاتي 20 په څلولارې کې راټول شوي وو او د فلسطینانو په ملاتړ یې خپل غږ اوچت کړی و. بیا ایران او همدارنګه یو شمېر نورو هیوادونو کې هم په زرګونو کسان راوتلي وو چې د فلسطینیانو په پلوي یې مظاهرې وکړي. بیا په ایران کې د شوټډ پریس د خبريال د راپور پر بنسټ باندې په داسې حال کې چې د ایران، فلسطین او حزب الله بیرغونه د دغې ایرانیانو سره و او مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه لیږدول. په پلازمینه تهران کې دغه کسانو لاریون کړی و. په نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې وشوې چې په ترڅ کې معترضان د امریکا او اسرائیلو بیرغونو ته هم ور واچوه. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د اسرائیلو د صدراعظم په ګډون له جګپوړو اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسېده. اوستن دویم امریکایی چارواکی دی چې په تیرو دوو ورځو کې اسرائیلو ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم سیمې ته سفر کړی و. بل خوا په داسې حال کې چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي پوز د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده. اسرائیلو نن له غزې څخه د 200,000 ملکي وګړو د ایستلو امر کړی دی. دا امر وروسته له هغه کېږي چې ملتونو او فلسطیني حماس ډلې ویل اسرائیل د غزې د تړانګې له شمال څخه د ټولو 11,000 خلکو د وتلو خبرداری ورکړی دی. د اسرائیلو فرمان چې پر اسرائیلو د حماس ډلې د لوی برید په مورس صادر شوی دی، د غزې ټولو اوسیدونکو ته د دې تړانګې د جنوبي نری ساحلي سیمې ته د سپارښتنه کوي. په فرمان کې راغلي دي چې د حماس وسلوال په دې ښار کې په جوړ شوو تونلونو کې پټیږي. د پیل موضوع تر از او پیل پدی که او چنن په بغلان ولایت کې په مرکز کې البته انتحاری حمله د شیګانو په یو جماعت کې د نه نشو د شی تردید ما د دغه زلزل د دغه چاودنی او د دغه انتحاری حمله جزئیات څه دي ل اکرام الله اکرام نه یو
د شمالي ولایت بغلان په پولیخمری خار کې د شیګانو پر یو جماعت د طالبان حکومت د سیمایزو سرچینو په حواله انتحاری حمله چې د جمعې د لمانځه پر مهال شوی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي چې دا پیښه د بغلان ولایت د پولیخمری خار د سیلو په لومړی سرک کې د امام زمان جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوی. دغه قمندانۍ په یو اعلامیه کې چې یو کافي ازادي راډیو ته هم رالیږلی ویلي چې د انتحاري حملې 15 شیل منسکوونکي وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. خو د پولیخمری په روغتون کې یوې سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه روغتون ته 1.5 جسدونه وروړل شوي. یو شمیر نورو رسنیو په دې پیښه کې د نږدې 50 کسانو د ټپي کېدو خبرونه هم خپاره کړي. عیني شاهدانو هم په پیښه کې د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبره کړې. د خالد پنوم د پیښې یو عیني شاهد وویل
چاودنه په تکیه خانه کې دننه وشوه. تلفات خورا زیات دي. حمله انتحاري وه. یو شمیر ټپیان انتقال شوي دي او نور ټپیان لا هم راپاسي.
د دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي د پیښې په اړه نورې څېړنې هم روانې دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې په افغانستان کې په شیعه وګړو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی، هغه چې طالبانو په اړه په وار وار وړاندې د عملیاتو د ځپلو خبره کړې. خو د امریکا د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دای د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ بللی. د روان کال د اګست په 15مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل د داعش وسلوالو په ګډون په افغانستان کې شل ترهګرې ډلې فعالې دي. هغه دا هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل طالبانو ویلي وو په بغلان کې د شیګانو پر یو جماعت په نننۍ انتحاري حمله کې وتنه وژل شوې او 15 نور ټپیان دي. په سیمه کې آزاد خبریال نظام الدین سپاون بیا وایي که څه هم د جماعت امنیتي تدابیر ډېر قوي او له تلاشۍ پرته هیڅ چاته د داخلېدو اجازه نه ورکول کېږي، خو بیا هم انتحاري کوونکي د جماعت دننه یې ځان رسولی. له هغه مې په پیل کې د دغې انتحاري حملې د سترو ولیدلې حال پوښتلی دی.
دا پیښه نن غرمه یو نیم بجې شاوخوا کې د امام زمان پولیخمری د امام زمان په جماعت کې رامنځته شوه، چې خلکو موږ د جماعت نه تقریبا 100 متره لرې وو او ډېر زوروره چاودنه وه. په دې کې چې موږ ورغلو سیمې ته او نور ګاونډ همسایګان هم چې ورغلو جماعت ولنوتلو او حتی د زخمیانو په انتقال کې هم همکاري وشوله. حتی ګاونډو خپل موټر راوستل شخصي زخمیانې روغتون ته پکې لېږدول او دقیقه شمېره د تلفاتو معلومه نه ده، خو شاوخوا په جومات کې لسګونه ټپیان پراته وو. چا حالت ښه و، د چا حالت خراب وو، یو شمېر نور هم تقریبا 10 شاوخوا کسان نور هم پراته وو چې هغه پته نه لګېده چې دا وژل شوي دي یا زخمیان دي، خو هغه روغتون ته ولېږدول شول. خو هغه کسان چې په جومات کې وو او د روغ وتلي وو، له دې پیښې له هغوی رسنیو ته ویلې په تېرې بیا موږ ته ویلي وو چې دا انتحاري حمله وای.
دا حمله هم د زرګانو په جماعت شوی و. له دې نه وړاندې تاسو په سیمه کې داسې مشکوک څه کتلي وو؟ تاسو خمال ته اوسېږئ چې داسې یو انتحاري حملې ته لار برابره کړي؟
دا د جماعت څه ده، د سوریانو جماعت تر څنګ دی، نظام تر لاس نه تفاوت لري او دا جماعت ډېر قوي امنیتي کسان لري. تلاشي هم که یار سګارسګر آر وګړي چې نوځي جماعت ته هغه تلاشي ورکي، بیا به سخت وکینی. دا د تاسو کول را پدې خو د دې سکیورټي یا امنیتي هغه ډېر ښه دی، اخبار د خپل دوی خپل کسان هغه د دولت نه خاص جواز لري تلاشي کوي. خلک به تلاشي څوک هم لري دي د منځ په وخت کې.
که دغه موضوع لږ واضح کړي چې ما هدف ونه خیست د څه ډول و، ځکه چې جماعت خو خلک په دې ډول باندې ځي چې تلاشي نه وي، ولې دې جماعت کې خلک تلاشي کېدل؟
خدا د خان هم داسې دوی یو خاص غاغه لري، تدابیر امنیتي لري، دوی به فکر کوي چې البته ځین تهدیدات و پخوا به هم چې شیعګانو باندې څه بریدونه شي وو جمهوریت په وخت کې دوی هماغه وخت نه هم ویره درلودله او دوی دا تدابیر ورځ په ورځ کلکول.
په سیمه کې ازیاد خبریال نظام الدین سباون و چې موږ سره یې د سترګو لیدلی حال شریک کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اکتوبر 14 د افتونو یا د طبي پیښو د کمولو نړیواله ورځ وه. د راپور درته په تفصیل سره لرو، خو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
په داسې حال کې چې نن جمعه د اکتوبر 14 د افتونو یا د طبي پیښو د کچې د کمولو نړیواله ورځ ده، افغانستان له یوې سترې طبیعي پیښې تیریږي. په هرات کې د شنبې د ورځې زلزله چې په افغانستان کې د روان کال تر ټولو ستره زلزله او طبیعي پیښه بلل کیږي، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې دې زلزله کې تر 3000 ډیر کسان مړه او ژوبل شوي دي چې دا شمېرې د بدلون په حال کې دي. خو ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلې تر 1000 پورې کسانو ته زیان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویلي چې یوازې د چهارشنبې ورځې زلزلې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نور احمد چې یو له زیانمنو کسانو څخه دی وایي:
موږ په کور کې ناست وو، داسې غږ و لکه د تندر، یوه ثانیه نه واوښتې چې ټول کلي ونړېدل.
نور احمد وایي چې کور او ژوند یې له منځه تللی او نه پوهیږي چې بیرته یې څنګه جوړ کړي. په همدې حال کې د هرات اوسیدونکی محمد تمیم سلطانی وایي چې د شنبې ورځې زلزلې دای او کورنۍ یې اغېزمن کړي او نور ډېر مالي زیانونه یې ورته اړولي دي.
زما سر ګنګ شو، په ځمکه ولوېدم. لور او مور مې راواخیسته. وروسته د دویمې زلزلې پر مهال موټر خورېده. وروسته زه د خپلو ماشومانو د موندلو لپاره لاړم چې دویمه زلزله وشوه. چې راغلم درېیمه زلزله وشوه، کور یو څه ویجاړ شو او موږ مجبوره شو چې دوه شپې له کوره بهر تېرې کړو.
د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دغه سازمان د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو د دفتر مشر مامي میزو توري د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر د 8 نیټې د زلزلې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. په همدې اعلامیه کې هغه وویل چې په افغانستان کې زلزله په داسې حال کې رامنځته شوه چې په دغه هېواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې وې او د طبیعي پیښو له امله یې د ویجاړۍ او د بیرته جوړولو لپاره باید د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره زیاته پانګونه وشي. د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مشر زیاته کړه چې زلزلې په نړۍ کې تر ټولو وژونکي طبیعي آفتونه دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ د طبیعي پیښو 85% مرګ ژوبله له زلزلو څخه ده. د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې تر څنګ د روان کال په اوږدو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بې وخته بارانونو له امله سیلابونو د ډېرو بزګرانو کروندې ویجاړې کړي دي. د ننګرهار ولایت یو کروندګر محمد لودین چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوی، ازادۍ راډیو ته وویل:
دلته ډېر کوڅې او ګل شولې او بزګرانو شولې خرابې کې سبزیجاتو ټول خراب وو. وس ډېر خو شو خلک ځین نه ورسېدل، خو څه چا کومک ونه کوم. اوس ته وایي چې دغه را کنو مار ته ولیکل چې ډېر وخته پروا نه لري، دغه ډېر فصلونه خراب کړ.
په داسې حال کې چې د چاپیریال یو شمېر کارپوهان وایي حکومتونه کولای شي د یو منظم پلان په جوړولو سره د پیښو په کمولو او د طبیعي پیښو په اړه د پوهاوي په لوړولو کې مرسته وکړي. زمکپوه خلیل احمد نادم ازادۍ راډیو ته وویل: دې ته په پام چې افغانستان له زیاتو طبیعي پیښو سره مخ دی، باید تدابیر ونیول شي.
اودم زلزله نه میتونه پیش بینی کنم، ما میتونیم که
که هم د زلزله وړاندوینه نشي کې د خونه کې په ګوته کې دی شي. څو حکومت خبر وي چې امر تاسات په زیانمنون کو سیمو کې جوړ نه کړي او یا د برېښنا بند او عامه ودانۍ تر څار لاندې ونیسي.
پروژه های تکنوگین در سطح ولایات باید ایاش مراکز تحقیقاتی وجود داشته باشه.
دای وای چې اړوند چارواکي د چړنیزو مرکزونو په جوړولو سره د ځمکې لاندې اوبه مطالعه کړي، ځکه د پوینا د ځمکې لاندې اوبو کارول او د ډیرو کورونو جوړول د ځمکې پر سطح اغیز کوي. په ورته وخت کې په جمهوریت نظام کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې پخوانی وزیر نجیب آغا فهیم وایي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ